السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې په دې خبري مجله کې تاشکان نن دی یوې لوی غونډې کوربه دی. افغان ولسمشر هم ګډون پکې کوي.
ولسمشر په ناسته کې ګډون کوي. ډېر زیات باس پر اقتصادي راکړه ورکړه باندې ورکوي.
افغان حکومت وایي د وسلوالو مخالفانو همکارانو ته له دې وروسته سزا ورکوي.
هر هغه څوک چې په جګړه ییزو شرایطو کې د دشمن سره مرسته کوي هغه ملي خیانت دی. هغه د ملي خیانت په جرم باندې باید محکمه شي.
د ننګرهار پر رسنیو کې پاته د ګوتو په شمیر خبريالان وایي
خبريالان امنیت ته پاملرنه وکړي او له ښکېل غواړو څخه هم غواړم چې خبريالان د نه په نخه کوي.
او اروپایي ټولنې له اقلیم سره د مبارزې لپاره نوې پلان اعلان کړ. نن پنځشنبه د چنګاښ سلرويشتمه او د جولای 15مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. دا خبرونه د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلو. امریکا روانه میاشت د هغو افغانانو ایستل پیلوي چې دوی سره کار کړی. د طالبانو له لوري د افغان کمانډویانو د وژنې پیښه غندل شوې او د پاکستان له پارلمانه غوښتل شوې چې د شکنجې د مخنیوي قانون تصویب کړي. بشپړ خبرونه. جکپور یو امریکایي چارواکو دا خبره تایید کړې چې د بایدن اداره غواړي د هغو افغانانو ایستل افغانستانه د جولای په وروستۍ اونۍ کې پیل کړي چې له امریکایي پوځیانو سره یې د تیرو نږدې شلو کلونو په موده کې کار کړی دی. چارواکو اسوسییټډ پریس آژانس ته ویلي دي چې لومړی به هغه کسان چې د امریکا له متحده ایالاتو څخه د کډوالۍ د ویزو غوښتنه کړې ده وایستل شي. پر ولسمشر جو بایدن د کانګرس د غړو له لوري فشار دی چې دغه افغانان چې له امریکایي پوځیانو سره یې مرستې کړې دي د امریکایي پوځیانو تر وتلو مخکې له افغانستانه بهر کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره اونۍ اعلان وکړ چې ټول ځواکونه به یې د اګست تر اخره له افغانستانه ووزي. د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو لوري د یو شمیر افغان کمانډوز واکونو علني اعدام وغانده. د سپینې ماڼۍ ویاند نیټ پرایس دا ناوړه عمل وباله. ښاغلی پرایس پرون وویل واشنگټن د هغې ویډیو د رښتیاوالي په برخه کې شک نه کوي چې طالبان 22 تسلیم شوي افغان کمانډویان پکې وژني. سینن ټلویزیون د وی ویډیو د تایید شوو تصویرونو په استناد راپور ورکړی چې دا پیښه د جون په میاشت کې د فاریاب په دولت آباد ولسوالۍ کې شوې ده. په دې ویډیو کې معلومیږي چې تر جګړې وروسته کمانډو سرتیری تسلیمیږي. بیا په ویډیو کې د دې کمانډویانو جسدونه پر ځمکه ښکاري. طالبانو بیا پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا ویډیو سمه نه ده. د بریتانیا د استخباراتي ادارې MI5 مشر وایي چې د القاعده خطر په افغانستان کې لمنځه تللی دی. کین میکالم پرون په لندن کې ویل په افغانستان کې شل کلونو هڅو ډېرې ژورې اغیزې لرلې دي.
د القاعده تروریستي شبکې بنسټ چې په 2000 کال کې موږ په پراخه کچه ورسره مخامخ وو لمودي رئیس لمنځه تللی دی. زه غواړم چې د هغو پوځي همکارانو درناوی وکړم چې د دوی د زړورتیا او قرباني له کبله مو دا مهم څه تر لاسه کړی دي.
په افغانستان کې د تیرو نږدې شلو کلونو په ترڅ کې د بریتانیا شاوخوا 3500 پوځیان وژل شوی دي. بریتانیایي چارواکو تیره اونۍ ویل چې د دوی تقریبا ټول پوځیان له افغانستانه وتلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش له افغانستانه د امریکایي او ناتو ځواکونو وتل یو تیروتنه بللې. خاغلی بوش له جرمني رسنۍ د چویل سره په مرکه کې پرونو ویل دا ویره را سره ده چې افغان جونی او خزی بل سختو مشکلاتو سره مخامخ شي. ټاکل شوی ده چې د سپتمبر تر 18 ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي. لنن نګدې شل کال مخکې د جورج دبليو بوش د واکمنۍ په وخت کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونو د طالبانو رژیم په کابل کې رنګ کړ. د هرات په کرخ ولسوالۍ کې د پاشدان د اوبو د بندو جوړېدو چارې د ناامنیو سربېره روانې دي. د اوبو د ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وویل
پاشدان بند د جوړولو چارې په چټکۍ سره روانې دي چې تر اوسه پورې 50% چارې پر مخ تللي. دغه بند د اوبو مدیریت د کرنیزو ځمکو خړوبولو د موسمي سیلابونو کنټرول د څکولو پاک اوبو د تنظیم او همدارنګ هیوادوالو ته د کار پیدا کولو په موخه جوړیږي.
د پښدان د بند جوړیدو کارونه نږدې لاس کاله مخکې پیل شوی. ټاکل شوی ده چې پر دې بند یو سل ولس میلیونه امریکایي ډالره لګښت راشي. د پښدان بند تر جوړیدو وروسته به هلته 450 میلیونه متر مکعب اوبه زیرمه شي او 2 میگاواټ برېښنا به تولید شي. د بشری حقوقو د څار ډلې او په پاکستان کې د عدالت غوښتنې په نوم یوې غیر دولتي موسسې د پاکستان له پارلمان څخه وغوښتل چې ژر تر ژره د شکنجې کولو د مخنیوي قانون تصویب کړي. دې ډلې پرون ویل چې په دې ډول به د پولیسو په توقیف کې د شکنجې او د تشدد له امله د وژلو مخه ونیول شي. دا لایحه سناتور شیری رحمان وړاندې کړې ده او د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری تایید کړې ده. که چیرته پارلمان دا لایحه تصویب کړي، دا به لومړی ځل وي چې د پاکستانی پولیسو لوري شکنجه غیر قانوني کیږي. د پاکستان په اساسي قانون کې شکنجه منع شوې ده، خو په سیمه ییز قانون کې شکنجه تیری نه ګڼل کیږي. او د نړۍ د فوټبال نامتو لوبغاړی لیونل میسی غواړي چې له بارسلونا سره تړون تمدید کړي او په دې کلب کې پاتې شي، خو داسې ښکاري چې د ماش لوی برخه به یې کم شي. لا فونګواردیا ورسپانې او اسپن ویپانې پرون راپور ورکړ چې تمه ده میسی له بارسلونا سره 15 کلن قرارداد وکړي. میسی په نړۍ کې تر ټولو ګرانبایه لوبغاړی دی. له اعلانونو پرته چې دای له دې لارې ډېر عواید ترلاسه کوي، د میاشتې نږدې 9 میلیونه یورو معاش اخلي. میسی 14 کلن و چې له بارسلونا سره یو ځای شو. د بارسلونا لپاره تر بل هر لوبغاړي ډېر ګولونه وهلي دي.
دا افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د افغانستان د جنوسترو خارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړي. کابل اسمان نیمه ورځ د ورښت امکان شته. د سانتي ګراد لوړه درجه 24.22. هرات کې به اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 24.25. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 24.25. قندهار کې هم اسمان شین خودل سوی. د تودوخه لوړه درجه 1.25. او بل اخر جلال آباد کې به اسمان نیمه وریځ وي. د تودوخه لوړه درجه 1.25 کل سوی ده.
سهارنۍ خبری مجله اوري. یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم. راځو د خبرونې د سر راپور ته. ټاکل شوی ده چې نن په ازبکستان کې د اقتصادي غونډې پر مهال د سیمې د هیوادونو د استازیو سربیره د سپینې ماڼۍ پلاوی او د اروپایي ټولنې حیات هم برخه واخلي. تمه ده چې د دې دوه ورځنۍ اقتصادي غونډې تر څنګ د افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د لویدیځ او افغانستان د اړیکو په باب هم خبرې وشي. تفصیل یې د احمد شیبر په راپور کې اورو.
د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې نن د منځنۍ او جنوبي آسیا او سیمه ییز اقتصادي اتصال فرصتونه او ستونزې په نوم غونډه پیل شي. په دې غونډه کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په ګډون له 24 د ډیرو هیوادو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون کوي. د افغان حکومت تر رسنیو د مرکز رئیس د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
تاشکند ته د ولسمشر سفر د دوه ورځو لپاره دی. په دې سفر کې به ولسمشر د آسیا او جنوبی آسیا د منطقوي اتصال په ناسته کې ګډون کوي. همدارنګه به ولسمشر د ازبکستان د ولسمشر او نورو مقاماتو سره د افغانستان او ازبکستان پر اړیکو باندې بحث کوي. ډیر زیات بحث به پر اقتصادي راکړه ورکړه باندې ورټول وي.
سپین ماڼۍ خبر ورکوي چې د تاشکند په غونډه کې د متحد ایالاتونو د پلاوي مشي د سپین ماڼۍ د کورنۍ امنیت سلاکار الیزابت شیرود راندال کوي. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په همدې غونډې ته احتمالا ورشي او امریکایي پلاوی به د مرکزی آسیا د 500 هیوادو د مشرانو ترڅنګ د اوتریش، چک جمهوریت، هنګری، سلواکیا، سلوینیا او د سیمې د یو شمیر نورو هیوادو له مشرانو سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبري وکړي. اروپایي ټولنه هم د دې غونډې ترڅنګ غواړي چې د افغانستان د امنیت پر موضوع خبري وکړي. د دې ټولنې د بهرنی او امنیتی تګلارې مشر جوزف بورل د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې وویل چې د تاشکند په غونډه کې بل افغان چارواکو سره دا وڅېړي چې څنګه د افغان حکومت ملاتړ ته ادامه ورکولې شو.
The situation in Afghanistan would be different.
د افغانستان وضعیت به که هلته د لویدیز پوځیان پاتې کیږي یا تریوځي بل ډول وي. خدا د امریکا پریکړه ده چې د لویدیز نورو هیوادو تعقیب کړه او موږ دې ته ګورو چې څرنګه د افغان حکومت ملاتړ د خپلو پوځیانو له حضور پرته کولای شو. دا هغه څه دي چې زه به د اونۍ په پای کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره په تاشکند کې خبرې پرې وکړم.
د منځنۍ اسیا د هیوادو د چارواکو اندېښنې د افغانستان امنیت ته پورستو کی چې طالبان په شمال کې کشمیر ولسوالۍ نیولې دي زیات شوې دي. پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې هم د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې چې اقتصادي، فرهنګي او امنیتي موضوعاتو ته ځانګړې شوې وه، تر ډیره د افغانستان د امنیت په اړه خبرې وشوې. دې غونډې ته د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین وویل
د شانګهای د همکاري سازمان د سولې، اقتصادي پراختیا، له ترهګرۍ، افراطیت او مخدر موادو سره د مبارزې په برخو کې د افغانستان د دولت او خلکو د هڅو ملاتړ کوي. د شانګهای غړي هیوادونه د نړیوالو هڅو په ترڅ کې د افغان لانجې د حل په برخه کې د ملګرو ملتونو له مرکزي او همغږه هڅو سره هم نظر دی.
د افغانستان حکومت په دې باور دی چې افغانستان د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا د هیوادو د اتصال څلور لارې ده او د اقتصادي همکاریو لاري د سیمې امنیت هم تضمینېدلی شي.
و موردل چې نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې یو لوی غونډه جوړیږي پر اقتصادي مسایلو خبرې پکې کیږي، خو د منځنۍ آسیا د هیواد یو شمیر نور هیوادونه په افغانستان کې د ناامنیو او جګړو په اړه هم اندېښنې لري. د امنیتي او دفاعي ځواکونو ویان په افغانستان کې وایي هر هغه څوک چې د دوی وروسته د دوی په ټکولو دښمن سره همکاري وکړي هغوی ته به سزا ورکړل شي. اجمل شینواری پرون چهارشنبه خبري اعلان ته وویل چې له دې امر څخه هیڅوک نشي مستثنا کېدای.
وروسته له هغې چې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د ولسي جرګې یو غړی طالبانو سره په همکارۍ تورن کړ او هغه یې ملي خاین وباله، د امنیتي او دفاعي ځواکونو ویان وایي چې داسې کسانو ته سزا ورکول کیږي. اجمل شینواری د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې له دښمن سره هر ډول مرسته کوونکی به د افغانستان د قوانینو لمخې محاکمه شي.
هر هغه څوک چې په جګړیزو شرایطو کې د دښمن سره مرسته کوي هغه ملي خیانت ده، هغه د ملي خیانت په جرم باندې باید محکمه شي او په هر چا باندې چې ثابت شوه هغه به محکمه کیږي او هغه د محکمې صلاحیت ده چې هغه ته څه جزا ورکړي. حقوقي قوانینو په بنسټ باندې هر څوک چې د ملي خیانت مرتکب شي هغه ته به د قانون په مطابق جزا ورکول کیږي.
څومره وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې یو غږیز پیغام خپور شو چې پکې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح په ولسی جرګې کې د بادغیز د خلکو استازي امیرشاه نایب زاده ته ملي خاین وایي. په دې غږیز پیغام کې ښاغلی صالح د ولسی جرګې د غړي ته ویلي چې د بادغیز پر مرکز قلینو حمله کې له طالبانو سره مرسته کړي او د دې خیانت له امله به دوزخ ته ولیږي. خو ښاغلی نایب زاده ځان د دولت ملاتړی بولي او دا ډول تورونه یې په کلکه رد کړي دي. د افغانستان ولسی جرګې هم په دې اړه خبرګون ښودلی او د ولسمشر د لومړي مرستیال له خوا یې د کره اسنادو او شواهدو د وړاندې کولو غوښتنه کړې. خو د امرالله صالح دفتر ویلي چې په دې هکله کافي اسناد موجود دي. په همدې حال کې د ولسی جرګې منشي کریم اتل وایي چې ملي خاین که هر څوک وي باید مجازات شي. خدای ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید بشپړ اسناد او شواهد موجود وي.
یو هغه څه وی چې یو څوک په یو چې باندې متهمول، بدنامول او یو واقعیتونه وي، د دې دوه ترمنځ باید فرق وي. مثلا یو څوک ادعا کوي، شک کوي چې دا پلانې کار د مخالفینو سره اتفاق لري، مخالفین ته پوهه کوي، یو دا چې وي چې اسناد شواهد موجود دي، څوک د مخالفینو سره په تماس کې وي، ورسره همکار وي، بالکل باید قانون منګول ته وسپارل.
دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې په تیره په شمالي ولایتونو کې لزګونه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلي، خو امنیتي او دفاعي ځواکونه وایي چې دوی له دې ولسوالیو تاکتیکي شاتک کړی دی.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
اوریدونکو وړاندې درته نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې د افغانستان وتلې سندرغاړي آریانا سعید پرون په یو غونډه کې د افغان میرمنو په اړه څرګندونې کړې. دا راپور هم درته لرو. خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. اجمل انته بغوک شو.
د امریکا متحده ایالاتونو ګڼو رسنیو د دې هیواد د پخواني ولسمشر جارج دبليو بوش پر هغه وروستیو څرګندونو لیکنې خپرې کړې چې لا دوی چویل سره یې په یو مرکه کې د افغانستان په اړه ویلي. ل دې هیواد څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو پریکړه به بد عواقب ولري. په 2001 کال کې پر امریکا د سپتمبر د 12 منټې له بریدونو وروسته جورج دبليو بوش افغانستان ته د امریکایي سرتیرو د استولو پریکړه وکړه چې دغلته یې د طالبانو رژیم راوپرسوه او امریکا او ناتو متحدان په دې هیواد کې په یو اوږده جګړه کې ښکېل شول. پر دې موضوع د واشنگتن پوسټ رسپانې د یو ریپورت سرلیک دی. جورج بوش وایي په افغانستان کې امریکایي پوځي ماموریت پای ته رسول به یوه تیروته نه وي. په دې لیکنه کې په ځانګړې توګه د ښځو او هغه افغانانو په اړه چې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره همکاري کړي د جورج بوش اندېښنې راخیستل شوې. د امریکا د پخواني ولسمشر دوی چویل سره مرکه کې ویلي ویره لري چې د امریکایي سرتیرو د وتلو په صورت کې به افغان ښځې او نجونې سخت زیان وویني. واشنگتن پوسټ وایي ګڼو افغان خصو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور ته د دوی د زده کړو او کار د حقونو لپاره د یو خوندیتوب په سترګه کتل. د واشنگتن پوسټ په وینا طالبانو په خپل واکمنۍ کې خزي کار خونځي او لشرې محرم پرته له کوره وتلو ته نه پریښودي. نیوزویک هم په دې اړه لیکنه کړې چې سرلیک دی جورج بوش فکر کوي چې امریکا لخوا د افغانستان پریښودل به نه باوریدونکي ناوړه عواقب ولري. د امریکا د پخواني جمهوري غوښتونکي ولسمشر د افغانستان څخه په بشپړه توګه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په داسې حال کې اندېښنه ښودلې چې د امریکا د اوسني ډیموکرات ولسمشر جو بایدن په شمول امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې له افغانستان څخه د سرتیرو تر ایستلو وروسته به هم د افغانستان او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو ملاتړ او تمویل ته دوام ورکړي. بلومبرګ خبرونه بیا له افغانستان څخه د افغان ژباړونکو د ایستلو په اړه یو ریپورت خپور کړی. وای د بایدن اداره د جولای میاشتې په پای کې د افغان ژباړونکو او نورو هغه افغان کارکونکو د خوندیتوب لپاره الوتنې تنظیموي چې د امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی او د طالبانو له ګواښ سره مخ کېدای شي. بلومبرګ دا خبره د امریکا د حکومت د یو لوړ پوړي چارواکي له خولې لیکلې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په یو وروستۍ وینا کې ویلي و چې له افغانستان څخه د هغه افغانانو د ایستلو چارې په چټکۍ کړې چې د امریکایي ځواکونو سره یې همکاري کړې او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته یې ژوند ته ګواښ پیښېدلی شي.
د ننګرهار په یو شمیر رسنیو کې د غوتو په شمیر پاتې خزینه ژورنالیستان وایي چې لامنیتی ننګونو خوندي نه دي. په ننګرهار کې د خبريالانو د خوندیتوب یو شمیر ټولنې هم د اندېښنې تاییدوي. تفصیل په دې راپور کې.
هادیه نیګا په ننګرهار کې د یو خصوصي ټلویزیون ویان ده کوم چې شاوخوا لس ورځې وړاندې په جلال آباد کې لیوي داسې امنیتی ننګونې سره مخ شو چې له اندېښنې د کور ناستې تاړه شوه. هدیه نگا ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وایي لا هم د خبريالانو په ځنګړې توګه د خزینه ژورنالیستانو ژوند خوندې نه دی او د هغه ورځې پارمان د چي یو زلبیا لکه د پخوا په شان بیان دی خني کار او خپلو ژورنالیستیکو فعالیتونو ته دوام ورکړي. هدیه نگا د هغه صحنه کیسه کوي چې لس ورځې وړاندې کله چې لوکور دفتر ته پر لار و ور سره مخ شو.
درې کسانو را پسې منډې کړې. یو کس سره چې دغه وسله و در سره بيخي څنګه تنيږي شو. دوه کسانو سره چې واغه لګروس سره منډې والی او دا یو کس چې دا مې بيخي دی لاس سره نګدي د رکشې طرف ته تفنګچې کې دغه تیار مرمه عمل ته کش کړله او رکشاوان ته ویل شو دريګه هم دې سره نو چې رکشاوان پوښو چې دا اوس په دې ډس کې طرف ته زما د تفنګچې را تا وشو نو په دې وخت کې رکشاوان په ډېرې تیزی سره غا ساحه خو وته.
هدیه نگا زیاتوي چې دی پیخي د دی او د دی د کورنۍ اندېښنې لا زیاتې کړې او غواړي چې تر یو څه وخت په یو خوندې ځای کې ل خپلې کورنۍ سره ووسی. سنا بیا په ننګرهار کې د خبری اژانس خبريال و کوم چې لتیرو شاوخوا 15 میاشتو راهیسي د امنیتي ننګونو لکبله کار پریخه. دا په ټولو خکیلو لورو د افغان خبريالانو په ځنګړي ډول د خزینه ژورنالیستانو د خوندیتوب غږ کوي.
لو کومات څخه مې جدي غوښتنه ده چې خبريالان امنیت ته د پاملرنه وکړي او لخکي لغواړو سره هم غواړم چې خبريالان د نه پنه خکوي ځکه چې د خبريالانو هدف یوازې ټولنه ته خدمت کول دي.
په ننګرهار کې د خزینه ژورنالیستانو دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې په تیرو څو میاشتو کې په دغه ولایت کې د انعکاس په نوم د یوه خصوصي ټلویزیون څلور تنه خزینه کارکوونکي ووژل شوې، کومې چې دغلته یې د نورو خزینه ژورنالیستانو زړونه مات، په کور ناستې او یا له کورونو کار کولو ته اړ کړي. دغو پیښو د خبریالانو د خوندیتوب او ملاتړ ټولنې هم اندېښمنې کړي دي. په ختیځ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر یوسف ظریفي ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل په مقرر ډول یې تر ځایي مسؤلانو خپل غږ رسولی، خو په وینا یې له هڅو سره سره بیا هم وضعیت تر دې حده را رسېدلی چې دغلته نږدې ټولو ځایي ښځینه ژورنالیستانو یې دندې پریښي او په کورونو ناستې دي.
په ننګرهار کې مو د ښځینه خبریالانو د اندېښنو په اړه واورېدل. په څنګلوري ولایت کونړ کې بیا چارواکي وایي چې د کونړ د مرکز اسداباد او ناړي ولسوالۍ د لوی لارې د خلاصون په هدف عملیات پیل شوي. دوی وایي چې تیره شپه په دغو عملیاتو کې د یو شمېر نورو وسلوالو تر څنګ یو مهم بهرنی سخت دریځ هم وژلی دی.
د کونړ امنیت قومندانۍ ویان فرید الله دهقان ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه د اسمار او غازی آباد ولسوالیو په اړوندو سیمو کې پوځي عملیات کړي چې پکې د یو بهرني وسلوال په ګډون وطن ته مرګ ژوب لاړولې ده.
بیګا په دغه په شال کې دب خوړ کې او برولو کې دې کې بیګا امنیتي ځواکونو سره مخامخ جنگ او مخالفین او شپږ نفر مخالفین کې وژل شوی دي. پښتو کې او نږدې پاکستان هیواد اوسیدونکو د القاعدي شبکې کې سیف الله مشهور په بلا دا وژل شوی. مشهور قومندان محمود قومنده هم وژل شوی چې د اخیری دي یو نفر زخمی دي.
په ټولنیزو رسنیو کې هم د یو تن عکس ښکته پورته کیږي چې اوږده ګیره او اوږده ویښتان لري. د عکس سره لیکل شوی چې د القاعده شبکې پاکستاني غړي چې سیف الله نومیږي او پر بلا مشهور هم د تیر شپې عملیاتو کې وژل شوی دی. حکومتي مسولین وایي یاد عملیات د اسداباد او ناړې ولسوالۍ ترمنځ د لارې د پرانستلو لپاره پیل کړي چې کومه یوه میاشت وړاندې وسلوالو طالبانو د هر ډول ترافیکو پر مخ تړلي او خلکې ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د حکومت لخوا د ترسره شوو عملیاتو او په هغې کې طالبانو ته د اړول شوي مرګ ژوب لپاره څه نه دي ویلي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپای ټولنې د اقلیم له بدلون سره د مبارزې لپاره خپل هر اړخیز پلان اعلان کړی دی. د دې پلان له مخې به د راتلونکو 15 کلونو په موده کې د ډیزلي او پټرولي موټرو خرڅلاو منع شي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د اروپای ټولنې کمیسیون د چهارشنبه په ورځ د هغو وسایلو په اړه خپل وړاندیزونه وکړل چې هوا تودوي. په دغو کې موټر، الوتکې، فابریکې او د کورونو د تودیدو وسایل شامل دي. د اروپای ټولنې د 28 هیوادو پارلمان باید د دې هر شي په اړه چې وړاندیز یې شوی دی په خپلو کې سلا مشورې وکړي او بیا پریکړه وکړي. دا بهیر شاید 2 کاله وخت ونیسي. د اروپایي کمیسیون رئیس اورسلا وان در لین وویل اروپا لومړی نیمه وچه ده چې د اقلیم په برخه کې یو هر اړخیز پلان مطرح کوي. د زیاته کړه هدف ځانګړی دی او اوس خپل هدف ته د رسیدو لپاره د لارې نقشه وړاندې کوي. په دې وړاندیزونو کې راغلي دي چې تر 2015 کال پورې دي د ډیزلي او پټرولي موټرو پر خرڅلاو بندیز ولګول شي. شایي دا وړاندیز د فرانسې او جرمني له مقاومت سره چې ډیر موټر تولیدوي مخامخ شي. دا وړاندیزونه د انرژي د تولید شرکتونه هوایی کرښې او فابریکې مجبوره کوي چې د کاربن ډای اکساید د خپرېدو په خاطر ډېرې پیسې ورکړي. همدارس د لیشت رالیشت صنعت د لومړي ځل لپاره مکلف ګڼل شوی دی چې د هوا د ککړتیا لپاره پیسې ورکړي. د اروپای ټولنې کمیسیون همدارس غواړي چې د لومړي ځل لپاره پر پولو د کاربن پر سر مالیه کیشتي. له اروپای ټولنې بهر به د کاربن د صنعت تولیدونکو هیوادونو مکلف وي چې د کاربن ډای اکساید د تولید پیسې ورکړي. په داسې حال کې چې اروپای ټولنه د نړۍ 8% ګلتوني ګازونه تولیدوي غواړي چې د زرغون اقتصاد مخکښ شي. دا ټولنه هیله مند ده چې د ګلتوني ګازونو د خپرېدو کچه له 1990 تر 2015 پورې 55% کې راکمه کړي او تر 2050 کال پورې دا کچه 0 ته ورسوي.
د افغانستان وتلې سندرغاړي آریانا سعید له افغان میرمن وغوښتل چې د اقتصادي ځان بسیاینې لپاره هڅه وکړي. میرمن سعید د افغاني برانډ جامو د یو تجارتي مرکز د پرانیستو پر مهال پرون په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د ویروخان راتلونکي په هیله په افغانستان کې پانګونه کړې ده.
په افغانستان کې له یو نامعلوم برخلیک څخه د اندېښنو په حال کې افغان مشهور سندرغاړي آریانا سعید افغان میرمن اقتصادي ځان بسیاي نه ده چوي. میرمن سعید د چهارشنبه په ورځ د افغاني برانډ جامو د یو تجارتي مرکز د پرانیستو پر مهال ازادي راډیو ته وویل د وی روخان راتلون کې په هیله په افغانستان کې پنګونه کړې ده.
پیغام بر خانمای نیمی است که هیچ وقت خود از دست نتن.
زما پیغام افغان میرمنو ته دا ده چې هیڅ کله خپل روحیه له لاسه ور نکړي او هڅه وکړي چې ځان بساینی په لور ولاړ شي. همدارنګه زده کړې وکړي، کار وکړي، ولی افغانستان سل کله وروسته پاتې شي.
بخوانن، کار بکنن و چور افغانستان باید هم بس ست سال قبل باشه.
میرمن سید په خپل شخصي لګښت چهارشنبه په ورځ په کابل کې د افغاني برانډ جامو د ډیزاین ننداریا او خرڅلاو یو لوی مرکز پرانیست. په دغه مراسمو کې یو شمېر سندرغاړو، ځوانانو، سوداګرو، میرمنو او خبریالانو ګډون کړی و. یو شمېر میرمنو چې په دغه پرانیست غونډه کې ګډون کړی و، د دغه افغاني برانډ جامې ننداری ته وړاندې کړې. په ورته مهال په دې پرانیست غونډه کې یو شمېر سوداګرو میرمنو د جګړې لخکې لوغاړو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي. فهیمه افغان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نسل هستیم کې نسل جدید هستیم،
موږ یو نوې نسل یو او سوله مو یوازینۍ هیله ده. غوښتنه مو دا ده چې پرېږدي میرمنې زده کړې وکړي. زه د یوې سوداګرې میرمنې په توګه چې دلته مې پانګونه کړې نشم ویلی چې راتلونکی برخلیک به مو څنګه شي. هیڅوک خپل راتلونکی نشي تضمین کولی.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جګړو په تیزیدو سره د خلکو په ځانګړي ډول د میرمنو ترمنځ ویره او اندېښنه زیاته شوې ده. خو لا هم شته داسې میرمنې لکه آریانا سعید چې راتلونکي ته هیله مند دي او وایي چې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې په ملاتړ به نه یوازې دا چې د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې خوندي شي، بلکې میرمنې به لا پرمختګ وکړي.
جکپورو امریکایي چارواکو دا خبره تایید کړې چې د بایدن اداره غواړي د هغو افغانانو ایستل افغانستانه د جولای په وروستۍ اونۍ کې پیل کړي چې امریکایي پوځیانو سره په تیرو شلو کلونو کې کار کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو له لوري د یو شمېر افغان کمانډویانو علني اعدام غندلی دی. طالبانو بیا ویلي چې په دې اړه خپره شوې ویډیو سمه نه ده. د بریتانیا د استخباراتي ادارې ایم آی 5 مشر وایي چې د القاعده خطر په افغانستان کې له منځه تللی دی. د هرات په کرخ ولسوالۍ کې د پاشدان د اوبو د بند جوړېدو چارې د ناامنیو سربېره روانې دي. د پاشدان د بند جوړېدو کارونه نږدې لس کاله مخکې پیل شول. ټاکل شوی چې پر دې بند 1,18,000,000 امریکایي ډالره لګښت راشي. د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش ویلي چې له افغانستانه د امریکایي او ناتو ځواکونو وتل یوه تیروتنه ده. ښاغلی بوش له جرمني د چویلر رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې دا ویره ورسره ده چې افغان جونې او ښځې به له سختو مشکلاتو سره مخامخ شي. د بشري حقوقو د سار ډلې او په پاکستان کې د عدالت غوښتنې په نوم یوې غیر دولتي موسسې د پاکستان له پارلمان څخه غوښتي دي چې ژر تر ژره د شکنجې د مخنیوي قانون تصویب کړي. او د نړۍ د فوټبال نامتو لوبغاړی لیونل میسی غواړي چې له بارسلونا سره تړون تمدید کړي او په دې کلب کې پاتې شي. خو داسې ښکاري چې د ماش لویه برخه به یې کم شي. وروستی راپور ښیي چې ده دا قرارداد ترلاسه کړ. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
د ژوند رنګونه.
سلام، نوم دې څه دی؟
نوم محمد رازق.
محمد رازق څه کار کوي؟
کشمشاو اوبه خرڅوم.
د څه شي اوبه؟
د کشمشاو کشته آلوبالو خرڅوم.
کا کا کشمشاو کشته آلوبالو. دلته نور شانه می خید ټول څه دی؟
دا یو ممیز اوبه دی او د کشته دی آیا آلوبالو.
څونه موده کې دا کار کوي؟
یو کال کې.
ښه، مخکې درته ویلې د مراکینه مخکې شاګردي کړې ده. څنګه دا کار اوس شاګردي غواړي؟
اوس څنګه شاګردي نه غواړي؟ وکړه یو 15 کال اندس کې کوم شاګردي کړې ده.
ای شاګردي کې دې څه زده کړل؟ مثلا یو خدا د دې لمدول دې د خو د ټول زده یی تا چی زده کړم؟
ما ګډیر د خیال اندول نه دي، نور مواد نم کې ویلې او کشته دا شپې خوشتکاو دوره زیرا کاو.
تر څنګه ملګری دې ولاړ دې ورور دې څه دې کېږي؟ هم کار دې
دا شاګردانه پیسې کې سر.
د ورځې څو ګلاس د کشتي او بوالو بلو بخرته
شپږ سو ګلاس کی
شپږ سو ګلاس کی څو روپۍ کیږي
څلور زره مصرف کی او زر او نیم زر دغه سپد
زر او نیم زر دا خو فکر کوم چې دا کفایت بکی
او انده کفایت کیو
ما شومان واده چلری
نه نه واده د شنل
لکار دې اوس خوشاله
فعلا خوشاله او خوشاله
فکر نه کوي چې راتلون کی یو بل کار شروع کی
والا د نه کار شروع کو ولې نه کو د تر څو وخت به دا کار کو
مکتب دی وایله
مکتب مینا نه دی
فکر کوي چې کاش کی مکتب دی وایله کنه تر مکتب دا کار درته خده
نه مکتب بهترین شي سره مکتب
اوریدونکو هیله دا چې د نن ورځې تر پایه زموږ ملتیا وکړی نن درته لدو بجو نه تر دریو بجو پورې د ازادۍ په چپو کې پروګرام لرو په دې پروګرام کې په افغان سوله کې د سیمې د هیوادونو د هڅو مسأله څېړل کیږي هیله دا چې د سکایپ او ټلیفون لارې سټډیو ته زنګ راووهي اوس په کابل کې د سهار ونیمې بجې شوې دغه خبری مجله همدلته پای ته ورسېده په بله مجله کې زما همکاره فرشته نگاه ستاسو کوربه